السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 13 منیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تړون لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل نورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی په خبري جنسي کې د واده یو غاړي او بوته غرسیدلې چې پکې 20 کسان وشل شوي. په مومند جنسي کې 14 یو امنیتي سرتیری وشل دي او د امریکا د ډیموکراټیک ګوند غړي هیلری کلینټن په صدارتي کمپاین انټرنیټي حمله شوي. دا خبرونه تفصیل د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي په سیمه کې د واده یو موټر اوبو وړي چې پکې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. د لواړګي مرستیال پولیټیکل تحصیلدار محمد فراز مشال ایډیو ته ویلي چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې واده یا جنچ اړوندکي پک اپ ګاډۍ په سره شګه خوړ کې اوبو وړي دي. بلخوا د خبر ایجنسی په باړه کې په یوې اجره د لاسي بمبري دوه تنه وشلي او شپږ یې زخمیان کړي دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا د باړې د کاخلو په جالندر سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا د برید د پخانی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ماوس خان په اجره شوې ده. نن د مومند ایجنسی په کوزا سمرکند سیمه کې 14 د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وشل دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي د 14 هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې پیاده خپلې څوکۍ ته روان وو. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی. د سیند صوبې په لړکانه کې د رینجر ځواکونو په پوستې برید شوي چې پکې یو تن وژل شوی او څوارلس زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي له میرو چوک ضلع سره نږدې وسلوالو د رینجرز په څوکۍ د لاسي بم دوه بریدونه کړي چې پکې یو د رینجرز غړي مړ او څوارلس زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. په چترال کې بیا وسلوالو دوه شپونکیان وشلی دي. پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره ورځ شوې. وسلوالو شاوخوا 1500 څاروي هم له ځان سره بوتلي دي. یو ځایي کس مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو شمیر شاوخوا 70 وو. چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان د سیند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لګکیو د خصو د حقونو به پوره خیال ساتي. سید مراد علی شاه د سرګندونې د جمعې په ماښام د سیند صوبې د وزیر اعلی په توګه تر سوګند ایستروستو اسمبلی ته په وینا کې کړی دي. نوموړي زیاته کړه،
لیټس ورک ټوګیدر فور ا کلینر کراچی.
راځي چې په ګډه د یوې پاکې کراچۍ شین تر پار کر او محفوظ سند لپاره کار وکړو. زه به هڅه کوم چې د سند ولس لاړخه زما سره تړلي امیدونه پوره کړم. په خصوصي توګه به زه دلته د لګکیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش د دوی خیال ساتلی او وړاندې به یې هم ساتي. د زنانو چې کومې مسلې دي د هغې د هواري لپاره به هم پوره کوشش کوم.
مراد علی شاه لاغرستو رسین نوی وزیر اعلی ټاکل شو چې د پیپلز ګوند مشرانو ته کاله په دې څوکۍ له ناست قائم علی شاه څخه د استعفا اخیستو پریکړه وکړه. د پاکستان سینټ په ملک کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منصور کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د سینټ قائمه کمیټه په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 500 بدلونونه هم شامل کړي دي. دا بوس د منصورې لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د قومي اسمبلی ولسمشر تر لاسلیک وروسته به د قانون برخه ګرځي. د ډاکټر خان تحریک غړو په پیښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ ناوخته ترسره شوې په دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې له افغان کډوالو سره نرمه رویه خپله کړي. د یاد تحریک مشر عابد منیر پرین مشال ریډیو ته ویلي غوښتنه یې دا دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند ختم کړي، ځکه چې دا د پښتنو د کلتور پر ضد ده. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبی وزیر اعلی پرویز خټک سور اوسې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد کمانډو ځواکونه استول شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه وسلوالو د هلمند په خانشین ولسوالۍ حمله کړې ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو وسلوالو په نښته کې 13 وسلوال وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې او وایي چې ګڼو پولیسو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د امریکا میډیا خبر ورکړی چې د دا هیواد د ډیموکراتیک ګوند ادارو پر ضد د انټرنیټي حملو په برخه کې د هیلری کلینټن په صدارتي کمپاین سایبر حمله شوې. د امریکا استخباراتي چارواکي او څیړونکي پر دې باور دي چې دا سایبر حمله د روسیې حکومت لپاره کارکوونکو ایجنټانو کړې ده. ځینې کسان بیا دا ویره هم لري چې کېدای شي روسیه د امریکا په صدارتي انتخاباتو د اغېز اچولو هڅه کوي. د روسیې لخوا د داسې امکاناتو په اړه داونې ولسمشر باراک اوباما هم ویلي وو. بلخوا روس حکومت دا تورونه ردوي او دای د نفرت ډک او د روسیې ضد شکونو پیدا کولو نښې بللې دي. د استنبول یو عدالت ولس ترک خبریالانو ته د ترکی له مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور د قید سزا اورولې ده. د ترکی حکومت ګولین په دا هیواد کې د کودتا په ناکامه هڅه کې په لاس لرلو تورنوي. د ترکی رسنو پرون خبر ورکړ چې دغه ولس خبریالان په یو ترهګر ډله کې په غړیتوب تورن شوي دي. ګولین او دغه اړوند کسان د تورونه ردوي چې ګنې دوی ترهګر دي او یا یې دوونه مخکې په کودتا کې لاس لرلو. او اخیری خبر دا چې د سربیا او هنګری ترمنس په سرحد نوی غیر قانوني افغان او پاکستانی کډوال د جمعې پر ورځ د نخړ خوړلو اړتال ختم کړی دی. دغه کسان دي چې اروپایي اتحادي هیوادونو ته د رسیدو لپاره له سربیا د هنګری په پوله د اوړېدو هڅې کوي، خو د سربیا او هنګری حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د خبر ایجنسی په بازار کخیلو کې د واده یو گاډی په اوبو کې بایدلې دی، خوښه یویش کسان مړ شوي دي معلومات ترکو. پولیس وایي په چترال کې د ګډو بیزو سرولو په ځای کې وسلوالو په یو حمله کې دوه شپونکي وژلي دي. د کلاشو د قبیلې اوسیدونکي وایي
پرون بمبورت کې زمونږ یو مواشي خانه باندې حمله شوی و. داسې دی راغلي زمونږ مواشي خانه باندې د دې حمله کړې دی او دوه کسان یې وژلي، کم از کم 450 بیزې دی اوړي و ځان سره.
په پیښور کې ډاکټر خان تحریک له افغان کډوالو سره د حکومت د رویې خلاف خاموشه احتجاج کړی دی.
زمون غوخته دادا چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتونورونو سره کوم ناروا سلوک راغستی د پښتونو په خوره د سلوک دی بنکی دا یو پښتون بیزتی نه، دا ټول پښتون قوم بیزتی ده، پښتونو د روایت هم خلاف ده.
په هفتوار پروګرام تړون کې درته د دیر د جغرافي او جون شواک پاړه معلومات ترکو.
د کوز دیر صدر مقام وغت مرګره ده او د دې په خاص دیلو کې د تیمرګر نه علاوه چکدره ده اوچ ده او خام ده میدان متوي.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د واده یو پیک اپ گاډی په سیلاب کې بایدلې دي چې پای کې سپاره خوښه یویش کسان مړ شوي دي. په یو بل پیښه کې بیا په باړه کې په یو لاسي بمی برید کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دغو پیښو نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي نائب پولیټیکل تحصیلدار محمد فراز مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د خیبر په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې په یو پیک اپ ګاډي کې د یو واده د جنج خلک سپاره وو چې په سره شګه خوړ کې پرې سیلاب راتیز شو او دغه ګاډی ورسره وبېده او په دې کې سپاره کسان هم د سیلاب ښکار شول. دوی وایي چې ځایي خلکو پولیټیکل انتظامی هلته د یو ډنډ نه بیا خواوشه یو تو کسانو مړی راوستل دي چې زیاتره پکې خزي او ماشومان شامل دي او د دوی مړی خپل کورنۍ ته سپارل دي. بازار زخخیل د لوړګي بازار نه په خو 15 کیلومتر فاصله باندې پراته غریز سیمه ده، چرته چې د زخخیل یو شمیر کومونه ژوند کوي. بازار زخخیلو کې یو یوګدی مودې پورې وسلواله ډلې وي، خو اوس هلته د زخخیلو حکومت پلو تنظیم او امنیتي ځواکونو دغه سیمه د وسلوال نه پاکه کړې ده او امن پکې بحال شوی دی. خو د ځای خلکو په وینا دغه سیمه ډېره وروستو پاتې ده او خلک یې د تعلیم، صحت او سرکونو اسانتیاو نه بې برخې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تېره شپه په یو بله پیښه کې د باډې پاکه خیلو کې د یو لاسي بمی برید په ترڅ کې دوه تنه وژل شوي او شپږ پکې ژوبل شوي دي. دوی وایي دغه برید د پخواني اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ماوس خان په حجره شوی دی. د دغې پیښې په اړه تر اوسه چا په خپله غاړه نه ده اخیستی. یاد دې وي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروستو د دغې نوعیت دا ړومبۍ پیښه ده چې رامنځته شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا د بازار څخه خیلو د پیښې په اړه تاسو خبر واورېدو. پولیس وایي وسلوالو په چترال کې برید کړی دی او دوه شپونکي یې وژلي دي. د دوی په خبره برید پرون مازیګر شوی. وسلوالو خوا او شا 1500 ګډي او بیزي هم له ځان سره اوړي دي. تر دې وړاندې هم دلته وسلوال بریدونه شوي دي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د چترال د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا پیښه تیره ورځ د بمبوریت د خلکو د ګډو بیزو د سرونکو په یوځای کې رامخیته شوې ده. د کیلاشانو یو ځایي تن وزیرزاده د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
پرون سهار ټایم کې 5-6 بجې بمبوریت کې زمونږ یو شیخانه باندې حمله شوی او داسې طالبان وای ورته یا به داسې آسې غلغان به تیر راغلی. زمونږ یو شیخانه باندې حمله کړې ده او دوه کسان وژلي دي او دوه ډېره تښتېدلي وو. کم از کم 400 بیزي دی اوړي ځان سره.
وزیرزاده زیاتوي چې په ګڼ شمېر کې حمله کوونکو د برید ترسره کړی دی.
کم از کم دی 70-80 کسان وو. دې سره راکټ لانچر هم وو، کلاشنکوف وو، داسې ګرنیټ هتیارونه ورسره وو. بیا شپې کړې وو هلته. بیا نن سهار پته ولګېدو، نن سهار بیا د شیخان کمیونټي کم چې نورستاني کمیونټي دی هلته زمونږ د چراغا کې هغه هم هغې چیلې او بیزې او زمونږ دا یو ځای به دی اوړي دی نورستان ته چې کومه چراغا کې چې اوس دا حمله شوي وو. چراغا کې داسې درې کاله مخکې هم شوي وو، یو کس هغه وژلی وو.
یاد دی وی چې د چترال د کیلاش سیمه ډیورن کرخې ته سیلمه یو سیمه ده او د افغانستان نورستان ولایت سره د پوله لري او د دغه سیمې په اړه ویل کیږي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو وروستو پاکستانی طالبانو په دې سیمه کې پناه اغیستلې ده او وخت په وخت په دغه سیمه کې په امنیتي ځواکونو هم بریدونه ترسره شوي دي. خو د کیلاش په قبایلو د دې تازه برید په اړه وسلوالو سندي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د یوې اوږدې مودې پورې د بحثونو او لانجې وروسته د پاکستان سینټ د انټرنیټ له لارې د جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. تر دې وړاندې دا قانون قومي اسمبلی منلی و، خو سینټ ته تر لیږل کېدو وروسته اپوزیشن ګوندونو ورباندې اعتراض وکړ. خو د سینټ انفارمیشن قائمه کمیټه په غونډو کې تر بحثونو وروسته په قانون کې خواوشا 50 ترمینونه وشو چې د جمعې په ورځ په متفقه توګه منظور کړل شو. نور تفصیل له اسلام آباده سراج زهیر راکوي.
د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزیر مملکت انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی سایبر کرائم یا د انټرنیټ د لارې جرمونو پر ضد دی بل کې ویلي شوی چې سایبر کرائم د پلټنو لپاره به د های کورټ په مشوره عدالتونه جوړولی شي. د عدالت نه بغیر به د سایبر کرائم یا د انټرنیټ د لارې د جرمونو پلټنې نه کیږي. که څوک د انټرنیټ د لارې ترهګري وکړي نو هغوی ته به 14 کاله د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. په کرکه اړه تقریر کوونکو، فرقواریت خورونکو او مذهبي نفرت خورونکو ته به 1 کال د بند سزا ورکوي. د بل په مسوده کې ویلي شوی که چا د انټرنیټ د لارې دوکه وکړه نو هغه ته به حکومت 3 کاله د بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکوي. او که چا د ماشومانو غیر اخلاقي تصویرونه خپاره کړل او یا یې اپلوډ کړل نو هغه ته به 1 کال د بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. دغه رنګ د انټرنیټ د لارې د ترهګرو لپاره فنډینګ کوونکو ته به 1 کال د بند سزا او د انټرنیټ ډیټا غلط استعمال باندې درې کال د بند او لس لاکه د جرمانی سزا مقرر کړې شوې ده. او دا شن کې چا د موبایل سیمونه په غیر قانوني توګه خرڅ کړل نو هغوی ته به 15 کال د بند او 15 لاکه روپۍ د جرمانی سزا ورکولې شي. بلکې زیاته کړې شوې چې دا قانون به په بهر ملکونو کې میشت په پاکستانیانو هم لاګو کیږي. که چېرې هغوی له بل ملک د انټرنیټ د لارې جرم وکړو نو هغوی ته به هم ټاکل شوې سزا ورکړل کیږي. د دې ترڅنګ که څه هم د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې بل باندې راغلي اعتراضات لرې کړی شو، خو د ډیجیټل رایټس فاونډیشن نومې تنظیم لخوا په دې بل باندې اعتراضات مخې ته راغلي او وایي چې دا یو ناقص قانون دی، د دې د مخه ونیول شي، ځکه چې د بشري حقونو تنظیمونو هم دا د انټرنیټ د لارې کاروبار کوونکو او نورو خلکو لپاره په ښکاره ډول خطر ګرځولی. یاد دې وي چې دا بل د منظورۍ لپاره یو وار بیا قومي اسمبلی ته لیږلی شوی او له هغه ځای د منظورۍ وروسته به د پاکستان صدر ته لیږلی شي چې د نوموړي د لاسلیک پس به دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سند اسمبلی د پیپلز ګوند غړي مراد علي شاه د دې صوبې نوی وزیر اعلی ټاکلی دی. په دې اړه د جمعې مازدیګر په اسمبلی کې رایه چونې وشوه چې پکې مراد علي شاه زیات ووټونه واخیستل. له ټاکل کېدو وروسته په خپله وینا کې نوموړي د ښځو د مذهبي لګکۍ او د حکومت د خوندیتوب په ځانګړي توګه یادونه وکړه. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د جمعې په ورځ د سند ایالت د نوي اعلی وزیر لپاره د پیپلز ګوند نومولې شوې غړي مراد علي شاه اته اتیا او د پاکستان تحریک انصاف خورم شیر زمان درې وټونه واخیستل. په اسمبلی کې موجود دوه لویو ګوندونو متحد قومي موومنټ او مسلم لیگ فنکشنل په دې ټاکنو کې برخه وانخیسته. اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې مراد علي شاه په خصوصي توګه د لږکیو زنانو د حقونو ذکر وکړ او ویل چې د دوی حکومت به د دې دواړو ټولنو د حقونو پوره پوره خیال ساتي.
مسائل ہے، لیٹس ورک ٹوگیدر فار اے کلینر کراچی، فار اے گرینر
تھار. ستونز اشتہ رازے چی پگڑا دا یوی پاکی کراچی شین تر پار کر او محفوظ سندھ لپارا کارو کو زبا حسا کوم چی دا سندھ اولس لڑخا زما سر ترلی امیدونا پورا کم. پا خصوصی توگا بزدلتا دا لگا کیو ذکر ضرور کوم، دا پاکستان پیپلز گن حکومت ہمیش تدوی خیال ساتلے اولان دے بای ہم ساتی دا زنانو چی کمی مسئلی دی دا حاغی دا حواری لپارا با ہم پورا پورا کوشش کو
ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گی. جو ہمارے خواتین کے مسائل ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کروں گا.
مراد علی شاہ پخپل دغه وینا کې دا هم منله چې کرپشن یا درغلی شته، ولې د دې مخنیوي لپاره به هم دوی ګامونه پورته کوي. هغه ویل چې د ګل د ورځې نه به هر ورځ سهار 9 بجې دفتر ته راځي، کار به پیل کوي او هڅه به کوي چې خپل پروتوکول یعنی سیکیورټی لگ نه لگ او ساتي.
میں اپنا پروتوکول کم سے کم رکھوں گا، میری یہی تاکید ہوگی.
زبر ځان سره سیکیورټی د کم نه کم ساتم. خپل افسرانو ته به هم دا وایم چې خلکو ته ستونزې پیدا نشي. زبر په داسې وخت کې سفر کوم چې په سړکونو خلک نه وي. یو سیز به زه بیوروکریسی ته وایم چې زه به د ګل د ورځې نه سهار 9 بجې په دفتر کې یم، که څوک نه وي نو هغه دې خپله وګوري.
میں تو 9 بجے دفتر میں ہوں گا اپنے، اب باقی جو نہیں ہوگا وہ دیکھ لے.
د نوی اعلی وزیر د ټاکنې پر موقع د متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلی غړی رؤف صدیقی په خصوصي توګه د جیل نه راوستلی شوی و، ولې د خپل ګوند د فیصلې تر مخه یې وټ استعمال نه کو. مراد علي شاه د هغې وروسته د سند ایالت نوی اعلی وزیر وټاکلی شو چې د پیپلز ګوند مشرانو 8 کاله په دې څوکۍ ناست قائم علي شاه نه د استعفا اخیستو فیصله په دوبۍ کې وکړه. مراد علي شاه یو انجینیر دی او په دریم وار د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شوی. د دې وړاندې هغه په روان او تېر حکومت کې د خزانې وزیر هم پاتې شوی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په پیښور کې ډاکټر خان تحریک په صوبه کې لافغان کډوالو سره د حکومتي رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس افغان کډوال تنګوي چې دا د بشري حقونو ضد کار دی. خو د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې افغان کډوال به نه تنګول کیږي. تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
پیښور کې تیر مازیګر د ډاکټر خان تحریک کارکونانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو زورولو په ضد یو خاموشه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغوی وویل نن دوی بې وسه دي او د خپلو افغانانو وروڼو سره په ناروا چلن هم سخت ردعمل نشي ښودلی، نو ځکه یې خپل سرونه ټیټ کړي دي. دوی زیاته کړه چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی او په کاروبارونو او کورونو یې چاپی وهل کیږي. د ډاکټر خان تحریک مشر عبد منیر مشال ریډیو ته وایي
او زمونږ غوښته دا ده چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتنو وروڼو سره کوم ناروا سلوک راغستی د پښتنو په خاوره دا سلوک دی بند کړي، ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دی دا یو پښتون بې عزتي نه ده، دا ټول پښتون قوم بې عزتي ده. او دا پښتنو د روایتو هم خلاف ده، د انساني حقوقو هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دي، کوم ناروا سلوک چې د پښتنو سره روان دي، دا سلوک دې بند کړي شي.
او د ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر میراج الدین خان وایي د افغان کډوالو سره د ناروا سلوک په وجبه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسی، او پکار ده صوبایي حکومت د افغان مهاجرینو سره نرمه رویه خپل کړي.
زمونږ د پښتونخوا حکومت نه او بالخصوص د پاکستان مرکزی حکومت نم دا غوښتنه کوو چې دا خلک کتا سلی گئی او د دې په شکل لاړ شي. خود دې یو تور طریقې وي، د پښتونوی یو تور طریقې دي، دا غي مطابق دي لاړ شي. نه چې مونږ په دې وصول باندې لاړ شو چې سبا دا حکومت بین الممالک هغه روابط تی جگہ پی خراب شي. نو تاسو نه ګورئ چې یو هفته ټیم ورکی دي ته چې بس تاسو وزه دا کورونا خالی کې علاقه یو هفته کی چرته کیږي. دا د دیر شو کالو څلويختو کالو خلک دي، دوی بدل ته کاروبار وي، دوی بدل ته سبزی دکان وي، دوی بدل ته سبزی ریډه وي، دوی خو کاروبار وي، چا سره به پیسې وي، چا سره چا به دي سره پیسې. نو دا خود مرزر نه ختمي کیږي.
یاد دی وی چې حکومت د رجسٹرډ افغان کډوالو موده د دسمبر د یو کم دیرشمی نیټه پوری غزولی ده، خو د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو په ضد په پښتونخوا کې سختی کاروایانی ترسره کیږي او په زور هغوی افغانستان ته لیږدول کیږي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي ول چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي، او حکومت ته یې امر کړی و چې د کډوالو سره دي د پښتونخوا پولیس ښه رویه وساتي. خود ډاکټر خان تحریک احتجاجیان وایي د عمران خان په هغه امر هیڅ عمل نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ د برخلوزو ډیګری کالج 1200 زده کوونکي لري، خو د استادانو شمیر یې یوازې 1200 دی. زده کوونکي وایي د کالج په کوټی دی او دومره ځای نه وي چې کلاسونه پکې واخلي. شانواز سرگزی د دوی د ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د سرکاري ډیګری کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی زده کوونکي وایي چې د هغوی شمیر له 1200 زیات دی، ولې په کالج کې یوازې شپږ کوټې دي او نشي کولی چې ښه زده کړې وکړي. دوی وایي چې نوي راتلونکي ځوانان هم د داخلو نه محرومه پاتې کیږي، او دا ځکه چې د استادانو شمیر ولس دی. لال محمد د پیپل سټوډنټ فیډریشن برخلوزو ډیګری کالج مشر دی او هغه وای
کلاس کیږي چې یو کلاس کله جاری نو بل چکم بار کلاس آو ہو تا ویش کئی تو پہ دی وجہ بان سوار بار پہ گراؤنڈ کی کلاسز آلی آغا چوک پہ ناس آلی چوک پہ پولار آلی تو پہ دی وجہ زمان چکم دی اکثر چکم کلاسز دی آغا زمان گا چکم دی خرابی کی بدی ٹائم پہ سر پیدا پہ وجہ
دا بر خلوزو دا کالج دو والا اولوی مامون نا علاوہ دا چارمانگ دا زدکون کل پارا ہم نیز دے دے چی ورطا ہر کال لگو زیاد سلور سوا نوی زوانان دا داخلو لپار رازی خود کالج دا وستازان د کمی او د ودانۍ د کموخت په وجه مشکلات لري. د اسلامي جمعیت طلبه مشر فرمان الله وای
او بل زمو د کالج کې د استادانو ډیر زیات کم دی، ول د استادان د 1200 دی له سو خلک د راتو پڑھاول شي هغه ته په هغه پڑھاول کې مشکلې هغه ته आवाज رسول پاتې کې مشکلې واړم به پاسا نه کوي چې لباتي کوم د کمپیوټر دا اوسه نه
بیا مې د یاد کالج دی یو استاد برهان خان چې د نوي داخلي اخستونکو ځوانانو لپاره د جوړې کمیټې غړی دی، ور سره مې خبرې وکړې. د
ایجوکیشن کورس مطابق دا لیکل دي چې د سروې په طلبو په سر یو استاد دی، اوس 200 او
برهان خان وای چې هر میاشت هغوی د کالج له اړخه یو رپورټ فاټا ډایریکټوریټ آف ایجوکیشن یا د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته لیږي، خو دغه ستونزې پکې بیا بیا تعلیمي چارواکو سره شریکې کړي، خو لا هم د ستونزو د هواري لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د بنو تعلیمي بورډ د 11 او 12 ټولګو د کلنی امتحان نتیجې اعلان شوې چې پکې لومړی او دریم پوزیشن جینکو اخیستی دی. د بورډ مشر وایي په امتحانونو کې تر 23,000 زیات زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې 22,000 کامیاب شوي دي. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج بنو زده کوونکي جاویریا شاه په 91.8 نمبرو سره بنو تعلیمي بورډ کې لومړی پوزیشن اخیسته. د ډیګری ټو کالج زده کوونکي سید عثمان ظهیر په 92.8 نمبرو سره دویم، او په 1988 نمبر سره د ګرلز کالج منډان زده کوونکې سهریش ګول دریم پوزیشن اخسته. د لړکې بنو تعلیمي بورډ کې یوه لویه دستوره هم جوړه شوې وه چې د زده کوونکو ترڅنګ د دوی میندو پلارانو هم په ګڼ شمېر کې پکې ګډون درلود.
زه ډېر زیات خوشاله یم چې ما بچی د فرسټ پوزیشن روغی په د بورډ شې اپ ټو د پاینټ سټڈی د کول کو مې شو مهنت یې کړل دوه ډاکټر او جوړې شي کا خیري
امونو ما اسماعیل لو په بورډ کې په هیومینټیز ګروپ کې په تړ پوزیشن باندې راغلل. تعلق مې د زنی خیل کې د والی نور علاقې سره ده. زنی خیل بیا خاص کر والی نور هډره پته علاقہ دو خو وس ماشاءالله چې دا مش خلک تعلیم طرف ته روان ده او ان شاء الله دا کامیاب او د میج خپل کوم سره فخر بلند کوي.
ز خپل پیرنټس خپل ټیچرز خپل فیملی ممبرز دغه دا وې مو باندې بوت سکه به شنو راغی کني دا ممکنه نو
په دې موقع د صوبایي اسمبلی غړي او دستورې مشره میلمانه زرین زیا وویل د سو کالونو نه چې بنو بورډ کې دوی د جنکو پوزیشنونو ته ګوري نو راتلونکي کې ورته ښکارا او مثبت بدلون په نظر راځي.
دا یو ریجنو چې په دې کې د خواتین راوتل ډېر ناممکن کار و. نن شکر الحمدلله د بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپ وکړه هغه فیمیل دی. ډېر لویه تبدیلی ده د دې د ریجن ترقی لپاره. اس اویرنس نن زه چې دا بیکورډ ایریا تم زما التکیم مور وایي چې زما لور باندې تعلیم ضروری دی. نو زه وایم چې دا د دې علاقې لپاره او د دې ترقی دا پارا ډیر لویه خبره ده او هغه وخت لري نه دی چې دا زمونږ بیلټ او ریجن دا به د نورو ریجنونو مقابله کوي او زمونږ دی وخت نېشنل لیول باندې چې سکواش چمپین دا غصادی خان دی او غي تعلق هم د بنو ډیویژن نه دی.
د بنو بورډ کنټرولر حیدر زمان وزیر وویل چې بنو بورډ یو لسم او دو لسم ټولګي ازماینو کې په مجموعي ډول د 28000 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخستی وه چې صدا پاسه 22000 زده کوونکي بریالي شوي او نتیجه 80% راغله. د بنو بورډ مشرانو په وینا په 1300 کالونو کې بنو بورډ کې د جنکو پوزیشن خیره روانې دي چې په نتیجه کې تعلیمی سیالي تقریبا هر کور ته رسیدلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
په ډیر اسماعیل خان کې خبریالانو د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سفر کړی او ویلي دي چې په هغو سیمو کې په نوي طرز کې هسپتالونه او سکولونه جوړ شوي دي. د دوی په خبره وزیرستانیانو له پکار ده چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. د خبریالانو له دغې ډلې سره د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود تللی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
په سولي وزیرستان وڼکښې د امنیتی فورسز جرنل افیسر کمانډری میجر جرنل خالد جاوید په بلنه میلمستیا د سولي وزیرستان قبایلي او د ډېر اسماعیل خان خبریالانو شپاړستنیزې ډلې د سولي وزیرستان دوه ورځنۍ دوره وکړله. په دغه دورې کښې خبریالانو صوب علي دل وکتل او صحیح محسوس کړل. په ډله کښې شامل د ډېر اسماعیل خان یو خبریال سعیدالله مروت ویایي
موږ مکمل جنوبی وزیرستان چې وګرځېدلو او دا ویزیټ باندې موږ دا شی په پلو سترګو باندې وکتل چې سټیټ آف آرټ هسپتالونه جوړ شول، سکولونه جوړ شول، کیډیټ کالجز دي، پارکس دي، نوی طرز باندې مزدک جوړی دي، سړکونه دي. آ یو انفراسټرکچر چې کوم دی یو علاقې لپاره یو کېدی سي آلتا مکمل ده.
دغه خبریال قبایلیون ته ژغ ورکوي چې تیر د ویر او راتلونکي نوي خواږه ژوند د پاره دی پخپلام له وتاړي.
زوړ وزیرستان پاتې شو، اوس د خلکو باندې دا چې نوې وزیرستان څه شکل چې مختوري یو ویژن ورته ملاوس، یو سیټ اپ ورته ملاوس، په چار دا چې دا خلک چې کم واپس لاړل دا دغه تسلسل برقرار وساتي.
سید الله مروت دا هم یای چې سولي وزیرستان کې په قدرتي شایستر منځلې سیمه د سیلانیانو د توجه مرکز او د قبایلانو د ګټ سبب بب جوڑے دائشی حکومتی چارواکی دے دیتا ہاں پام وکھی. دادے ہاں یادوی چھ جنرل افیسر کمانڈنگ میجر جنرل خالد جاوید پوانکش دے خبرو اترو پا دوران کش خبریالون تاوویل چھ دے خبریالانو پا دگی رنگ تگ را تگ با دی اندیا سے ہاں جاری وی. دا زکا چھ خبریالون میجا دے قبایلانو دے مشکلاتو غشتنو او قبایلون دے میجا دے خیر شگڑو دے چارو او دے نکنیتائی نا خبر کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو وانا سویلی وزیرستان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر سلو نیمې بجې کېدونکې دي. لن خبرونه یو وار بیا له انیسا اجمل نور. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې د واده یو موټر اوبه وړی چې پکې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. دا ګاډی په سره شګه خوړ کې اوبه وړی دی. بلخوا د خبر ایجنسی په باړه کې په یو حجره د لاسي بم برید دوه تنه وژلي او شپږ یې زخمیان کړي دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید د پخواني اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ماوس خان په حجره شوی دی. التانند مومند ایجنسی په کوزا سمرکند سیمه کې 14 د امنیتی ځواکونو یو سرتیری وشلې دي. پولیټیکل چارواکي وایي چې د امنیتی ځواکونو پیاده نن خپلې څوکۍ ته روانو چې ور باندې برید وشو. د پیخي سیمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د سند صوبې په لاړکانه کې بیا د رینجر ځواکونو په پوستې برید شوي چې پکې یو تن وژل شوی او څوارلس زخمیان شوي دي. د پیخي سیمواري لاچانه ده منلې. الته په چترال کې وسلوالو دوه شپونکیان وژلي دي. پولیسو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره ورځ شوې او وسلوالو شاوخوا 1500 څاروي هم له ځان سره بوتلي دي. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لږکیو او د ښځو د حقونو به پوره خیال ساتي. سید مراد علی شاه د څرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د وزیر اعلی په توګه تر سوګند اخیستو وروسته اسمبلی ته په وینا کې کړي. د پاکستان سینټ په ملک کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منصور کړی دی. د مشال ریډیو خبريال وایي د سینټ قائمه کمیټې په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 500 بدلونونه هم شامل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد کمانډو ځواکونه استول شوي دي. هلته طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د امریکا میډیا خبر ورکړی چې د هېواد ډیموکراتیک ګوند د ادارو پر ضد انټرنیټي حملو په برخه کې د هیلری کلینټن په صدارتي کمپاین سایبر حمله شوې ده. امریکا د دې تور په روس لګوي خو روس بیا دا تورونه ردوي. او د استنبول یو عدالت ولس ترک خبریالانو ته د ترکی له مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور د قید سزا اورولې ده. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې امنیت زمونږ قومي ذمہواري ده او دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوی وخت سرته رسولی شي، ځکه چې دا پروژه نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې د ترقۍ لپاره هم ډیره ضروری ده. ورځپاڼه لیکي چې نړۍ د دې منصوبې په حق لا په دوه ډلو کې تقسیم ده. ځینې ملکونه غواړي چې دا منصوبه سرته ونه رسولی شي، خو پاکستان له د خپلې اقتصادي ترقۍ، معاشي استحکام او د سیاسي امن او اسودګۍ ایجنډا مکملولو لپاره د یوې داسې حکمت عملی ضرورت دی چې خپل ګاونډي ملکونه په دې خبره قائل کړي چې امن د دې سیمې ضرورت دی او حکومت په ښه اراده لري چې دا منصوبه به په هر حال کې سرته رسوي. ورځپاڼه لیکي چې وخت راغلی دی چې نړیوال قوتونه دې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قربانیان تسلیم کړي او پاکستان دې د خپلې اقتصادي ترقۍ لپاره په غیر د سزنډه کار کولو ته پرېږدي، ځکه چې اقتصادي راهداري منصوبه د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده بلکې دا د پاکستان د اولس د معاشي خوبونو تعبیر دی. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په فاټا کې ضرب عزب او په کراچۍ کې د بدامنی خوراونکو پر ضد د 13 کلونو نه اپریشن روان دی. نو د دې کوششونو مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی هم راغلی دی. البته په کرپشن تر اوسه په پوره توګه قابو ونه موندلی شو. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د امنیت وضعخه کېدو له وجې د سرمایه کارانو اعتماد بحالیږي، نو بل خوا د بدعنوانۍ له وجې په ملکي معیشت منفي اثرات پرېوځي او دا د کرپشن وجه ده چې کربون روپو قرضه اخستو باوجود زمنګ ملک ترقی ونه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د حقیقي ترقی لپاره ضروری ده چې ډومبه د ملک نه د بدونوانی خاتمه وکړي شي، که هغه په کم شکل کې هم وي، او دې لپاره ضروری ده چې حکومت ګامونه پورته کړي. خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا صورتحال دی چې پانامالیکس پلټنو لپاره تر اوسه TORs جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کم ځای کې د کرپشن جرړې دومره مضبوطې شوې وي، نو د خاتمې لپاره کوټلې پالیسیانی او خصوصي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له بشري حقوقو نه پر سرغړونو او اکونومیست مجلې په افغانستان کې د تشدد تازه پیښو او بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغه دواړو مقالو نورې برخې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 9 د حزب المجاهدین ډلې یو کمانډر برهان مظفر وانی د وجل کې دروستو په هغه سیمه کې تاوتریخوالي زیات شوه. دا د 2010 کال وروستو د تاوتریخوالي زیاتې پیښې دي. په هغه وخت کې کشمیریانو په لوی کچه احتجاجي مظاهره کړې وي. مجله لیکي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د درو میاشتو لپاره کرفیو لګول شوه، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس بند، او په هسپتالونو کې د ژوبلو کسانو شمیر هم زیات شوی دی. مجله لیکي چې په هندي کشمیر کې د مرکزی اضافي پولیسو ځواک چې ورته سی آر پی ایف ویل کیږي، ورته فوزی او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو روزنه ورکړل شوې ده. د غزواک په هغه سیمو کې مداخله نه ده کړې چې د مظاهرو مخه ونیسي. مجله لیکي چې دا د هند د حکومت د ناکامۍ ښکارندوی کوي چې داسې حالاتو کنټرول کول لپاره د نړیوال معیار ځواک وکاروي. د دې لپاره پولیسو او د غزواک پر خلکو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د دغې مرګ ژوبلې له وجې په دغه سیمه کې تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. مجله لیکي چې مقامي خبریالانو او فعالانو د تشدد د پیښو، احتجاجي مظاهرو او پدې کې د وژل شو او ژوبلو کسانو ویډیوګانې او تصویران په ټولنیزو ویبپاڼو خپرې کړې دي. بلخوا اکونومیست مجله لیکي چې افغانستان جنگ جګړو ځپلې دي او د هغه هیواد په پلازمېنې کابل کې د جولای په 23 په یو پور امن مظاهره حمله ټکان رسوونکې وه. د کابل په 14 کې 1 کسان وژل شوي ول چې دا په دغه ښار کې په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. اسلامی دولت وسلوالی ډلې د دغه حمله ذمہواری منلې وه او ویلې وو چې د شیاګانو غونډه به په نخه کوي. مجله لیکي چې وسلوالی ډلې داسې اشاره هم ورکړي چې هغه افغان شیاګان به په نخه کوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره ځي. مجله لیکي چې افغان حکومت وایي اسلامی دولت وسلوالی ډله په رښتیا هم ذمہوار ده. مجله لیکي چې وسلوالی ډلې د هغو 2 ځانمرګي بریدکونکو تصویران خپاره کړي چې د دوی په وینا دغه بریدونه کړي. اکونومیست مجله لیکي چې په افغانستان کې د اسلامی دولت د وسلوالی والو کرش میرا معلومه نه ده، خو دغه ډله مخ په زیاتېدو نه ده. اکونومیست د مجلې په پای کې لیکي طالبان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد دي او په ننګرهار ولایت کې یادې ډلې لوی گزار هم خوړلې دي.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټې نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې بنن تاسو د دیر د ژوند جواک او جغرافي په اړه واورې. بوري وال کاکر تاسو لپاره دا پروګرام جوړوي. راځي چې غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورې. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي. او په پای کې به د دې سیمې د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د دیر له جغرافیا، هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. له دیر سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیا داسې بیان کړه.
ډیر په خوف یو اوس په دوو برخو کې شوی دی په انتظامي لحاظ، او دا د خیبر پختونخوا په 50 ضلعو کې 2 ضلع دي. د ډیر لوړ ختیځ علاقه ته سوات پروت دی، او قطب ته ګلګیت دی، او چترال صدر خمره دي، او قبلیز علاقه ته باجوړ او افغانستان دی، او سویلی علاقه ته ملکن جنسی او دا آرنگ برنگ علاقه پرته ده.
عباسی نیوزبزی د کوز او بردیر د مرکزونو او نورو شارګوټو پاړه د سیرات ویل.
د کوز دیر صدر مقام وغت تیمرګره ده، او د دې په خاص ځایونو کې د تیمرګره نه علاوه چکګره ده، اوچ ده، او خان ده، میدان وتوی مونده یو علاقه ده. بیا چې د بردیر ګورو، په بردیر کې خاص دیر چې دی هغه د بردیر دارالخلافه ده. خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف ته ده، یعنی قطبي طرف ته یې بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خواو شار کیاتن دی، او کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې په هغې کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان، کومراټ، او بیا پکې سلور 15 درې دي چې هغې کې ډېر ښایسته ځایونه شته د سیل دپاره.
له عباسی نیوزبزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
په کوز دیر بردیر دواړو کې د پښتنو یوه قبیله چې یوسفزي ورته ویل کېږي هغه په ګڼ شمېر کې اوسېږي، او د یوسفزو یو اکوزي او یو ملیزي، دا دوه څانګې چې دي، د دوه څانګو خلک اوسېږي. لږ ډېر عثمان خیل پکې اوسېږي، سیدان، میاګان، صاحبزادګان، اخندزادګان، قاضیان، دا خو هر ځای کې په ټوله پښتونخوا کې موجود دي. نو په بنیادي توګه باندې په دغه سیمه باندې یوسفزي آباد.
عباسین یوسفزي وویل چې په دیر کې د مذهبي لږکیو خلک د نه برابر دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
خوشحالي خو دغه چې یو په دوه لکه دغه مجدي کوم تهوارونه دي، هغه لکه اختر، وړوکی اختر، بیا لوی اختر په ودنو کې، یا چې په دن شو نو دې کې لکه خلک چې کوم دی نو بیا خوشحالي لکه مناوي، بیا د دې نه علاوه لکه داسې ځایونه پکې شته په هغې کې بیا هغه ورسونه غونته غونډې هم کېږي.
شاه خالد محمد وویل په دیر کې په خوا داسې خوشحالي او ملي وی چې بیا پرې بندیز ولګید.
مخکې خداو کنه چې لکه زمون په دې ټکي لکه مذهبي یا شدت پسندي چې ونه لکه هغه نو ورننه وتی کنه، نو مخکې وداو چې دا خځې مرچي تبدیل دي د ټول لکه داسې د ونو یو ځای مو په ریتي به خلکو تعلیم مالونه چولي، هغې ته به لاړل، هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول، چا به چې کوم دی نو څه کول، چا څه به کول، نو هغه ځای کې به خوشحالي لکه ډېره ښه لمانځله کېده. او لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانه سړي چې کوم دی نو دوی به هغه ځای ته به تلل، که نه بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریبا زما خیال دی 1985 یا داسې تقریبا 88 نه چې کوم دی، نو بیا لکه دا شدت پسندي پکې راغله، نو بیا هغه ونې هم خلکو کټ کړې، او بیا چې کوم دی نو لکه په ټالونو اچولو باندې لکه کوم ماشومانو چې په ځنګل په پاغې باندې بیا پابندي ولګوله.
د ویل په دیر کې خو نن سبا موسیقي بالکل د نه برابر ده.
موسیقي چې کوم دی نو لکه زمونږ په ایریا کې مخکې به ریګاړو مړو کې هغه ټېپونه لګېدلي وو، خلکو کې سندرې بندرې اورېدې، اوس یې هغه هم چې کوم دی نو پکې ټکوس کړي دي، کنه دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچي، چېرې طالبانو خو لکه عام خلک چې دی نو لکه هغوی هم هغه مینټلیټي داسې شوي ده، چېرې هغوی اوس هغه موسیقي چې کوم دی نو لکه نه دغه کوي، څوک لکه نه اوري، کنه اوس لکه کوم ینګ جنریشن چې دی نه بي زیار
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل، نو هغه وویل
نو دا بدلون خدا سے دی چې لکدا خو زمون لک دنه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی کنه چې یره لک دنه خلکو کې بدلون راشي چې هغه یو سوچ وکړي چې یره وایي د دې پدیسیز کې چې کم دی یا زمون فائدہ دی یا نقصان دی او هغه چې بیا پری دی یا ختم کی کنه خدا سے ته خو خبر ته چې یره زمون په علاقو کې چې کم دی نو لک ډیر ښه څه ډېر قسمه چې کم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیان شوې نو دا مصروف ای ته مخه باندې کوي نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام راولي کله خوښه شي چې کم دی نو لکه لیبرالیزم راولي کله خوښه شي داسې نیوټرل پاتې شي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په ډیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه نکو. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکې ازرا نفیس یوسفزی سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغه وویل
ډېر پسماندا علاقه دا غربت ډېر دی، بیا تعلیمي هغه کمی دی جنکو لپاره خاص کر. نو په دې وجه باندې زاړه رسمونه رواجونه کم چې د ټرایبل سیستم والا وو قبایل سیستم والا هغه اوسه پورې ځینې رایس دی. بل دا ده چې پیټریارکی سیستم چې دی پدرانه سیستم هلته کېدی چې چېرته کې سړو سره واک وي، که سړی خاوند دی که پلار دی که زوی دی که ورور دی. نو رنګ په رنګ قانونونه په خپلې زنانو باندې لګېدلې شوي دي. نو آی په وجه باندې هغه ته هغه ازادي او فکر نشته کوم چې یو بشري حقوق حساب سره یو زنانه ته پکار ده چې ورکړی شي.
له ازرا نفیس یوسفزی زخمې وپوښتل چې آیا په دیر کې د شاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې څه فرق شته او کنه. نو هغه وویل
دوه قسمه بدلون راغلی دی. اوس کلی نه چې بهر ته لاړ شي یا په پاکستان کې دننه ښاریو ته ځي لکه لاهور کراچی اسلام آباد غټ ښاریو ته د نوکریو په تلاش کې، هغوی خو هغه خلک خلک بهتر شو هغوی خپل کور چې کم دی هغه کې یو مثبت یا ډېر پازیټیو چینج راغلی دی. خو هغه خلک چې کم روزګار دپاره ګلف ته یا داسې دبئی ته اخواتي خوځیونو ته لاړل هلته نه چې هغوی کم کلچر اډاپټ کو هغوی پښتنو نو خو والا کلچر ډېر زیات ڈسٹرب شو دغه په وجه باندې. نو هغه بجای اس کې چې هغه یو ډېر یو پوزیټیو یا یو ډېر مثبت بدلون راتلی شو نو هغه زمونږ په نیگیټیو کې لاړو. نیگیټیو کې داسې لاړو چې ما ته ښه یاد دی چې زما خواښي چې کوم وخت خدای دی وبخښي هغه کله ما په برخه کې نه و ګټلې. زمونږ به ښه په واده خاطر په موقع باندې خوشحالیانې کېدې، سوشلایزنګ به یو بل کره تلل راتلل، ښه کولاو منګلنګ به چېرته کې مونږ څوک نه وکتلې چې ښځو په برخې مرخې اچولې. د شګۍ میله به وایي چې بس سړی ښځې یو شانتې تلو ماشومانې لویې جنکۍ به مکلې کولاو میل میلاب به. خو اوس چې کله نه دا د ګلف کلچر راغلی دی نو ښځې هغه شانتې برخې اچوي لکه چې په پښتونخوا کې مونږ هغه شانتې برخې لا کتلې نه وي. څه بل ډول برخې دي لکه حجاب ټایپ او ګاون او هغه لبناني او عربي ټایپ برخې.
ازرا نفیس یوسفزی زیاته کړه چې په دیر کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې اوس هم رامنځته کیږي.
او بالکل دغه خو شتا کیږي اوس هم کیږي. تیر ورځ هم دغه شانتې یو کیس شوی و زنانا په کور کې وهل ټکول شوی و آنر په وجه باندې چې هغه چا بل سړي سره واده کول غوښتل. دغه واده یو 15 کاله سړي سره شوی و او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي. بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهرحال د هغې خبره وانه اورېدلې. سو دغه شانتې هغې چې چا سره واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه مړه کړه. دغه کیسې شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره. ښځه لکه د څاروي په شانتې ساتل هغې سره جسماني تشدد کول هغې سره زباني تشدد کول. ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دی، تشدد دام دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق وشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې دا کار صرف لوښي لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي، د مال څارو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی. دام یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې سکول واړي نو په هغې باندې پابندي ده. نو دام یو قسم تشدد دی دا کېږي.
نوموړي وویل په دیر کې د سخت دریځۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی.
دہشتگردی او دا صرف د تیر ورځو خبره نه ده. که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وار شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نرسری وه. صرف د دیر خلق به دې جهاد او دې دغه دپاره نه ریکروټ کېدل، د نور جونو خلق به هم راتلل او هلته کښې به پاتې وو او د هغوی به مرستې کېدې او د هغوی به سپانسر کېدل به او هغوی به ټرین کېدل. نو دا یو د دې یو ډېره لویه هسټري ده او اثرات
او پدیر. ازرا نفیس یوسفزئی د میرمنو پاړه هلته د موجود سیاسی ذهنیت یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
لکه شاد بیگم شو از خپل چونکه د دیر نماز د نور ډیر زنانا چې په 2013 کې الیکشن کې دی نو موږ خپل لاړو د خپل خاندان خزو سره د غي په چم داوند کې خزو سره کې ناس او غي سره موږ د خبره وکړه چې الیکشن را روان دي تاسو خپل در ووټ دا حق استعمال کوي. هغوی سره موږ ښه ناستې پاتې وکړې، د هغوی سړو سره موږ خبرې وکړې، هغوی موږ کنوینس کړل په دې سیز باندې چې تاسو به خپلې ښځې ووټ ته پرېږدئ او هغوی موږ سره په دې خبره ومنله چې موږ به داسې کوو. خو چې کله د الیکشن ورځې راغلې نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او دغه کور کورنو والا خپلو کې یو ځای شي او خپلو کې داسې یو اګریمنټ وکړي چې زنانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغوی له دا ووټ حقډ ورنه کړو. نو خبرې دا دي چې دا ټولې خبرې خپلو کې تړون لري.
ازرا نفیس یوسفزئی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
چې څنګه سړی یو انسان دی او دا غوښته ضرورت دی، داسې ښځه هم یو انسان دی، دا غم څه بنیادي ضرورت دی. هغه ضرورت کې د هغې صحت چې کوم دی هغه ضروري دی، د هغې تعلیم ضروري دی، د هغې د خبرې کولو ازادي چې ده هغه ضروري ده. ځکه چې په څاروي او په انسان کې فرق دی. سروے تو یو سر سائڈ تو تڑلے چھ کو یو انسان چھ دے دغه بتو حقوق پورا کے اغه یو کامیاب جون با اغه شانتی تیری گی دای نو تا سو خپل خزل تعلیم ور کے خپل بنیادی حقوقنا ور تا ور کے د خبری کول آزادی ور تا ور کے.
د دې سیمې ګټ وټه
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو له کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبرې وکړې. ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا معدنیاتو په اړه داسې معلومات راکړل.
په دیر کې خو د ټولو نه اول که مونږ د اپر دیر واخلو نو هلته خو زمونږ سره چې کوم دی ځنګلات دي. ځنګلاتو نه علاوه چې کوم دی په مدنیاتو باندې لا کار نه دی شوی. دلته نو دوسې ځینې مدنیاتو په حوالې سره راځي، یو ګرینایټ دی او بل دا ماربل دی او هغه هم ډېر محدود دي. داسې نه دي لکه څنګه د مومندو پرنګ یا د نورو ایجنسو پرنګ یا زموږ د خیبر ایجنسۍ پرنګ. که په معمولي پیمانه باندې دې نه علاوه څه دي نو به ډېر لوکل پیمانه باندې.
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د زراعت په برخه کې دیر دوه درې سیزونه خو داسې پیدا کوي چې هغه نورو صوبې ته نورو صوبو ته ټول ملک ته لېږي. په هغې کې سره فیرس دوه درې سیزونه دي، یو اپر دیر او دغه سرات او د کوهستان اړخ ته الیجان کرلې کېږي چې هغه په موسم کې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته رارسي. دویم دي پیاز کری او په ډېره لویه پیمانه باندې د نور دیر نه په موسم کې او د اپر دیر نه په موسم نه وړاندې رسو د ډېر لږ مقدار کښې دا دوه فصلونه را ځي او هغه خپله هم استعمالېږي، لاندې پېښور ته هم را ځي، اسلام آباد، لاهور او ټول مارکیټ ته ځان رسوي. داسې دې نه علاوه غنم چې کېږي نو هغه په ډېره محدوده پیمانه باندې دي او دوی په غنمو کښې خود کفالت نه لري، د پنجاب نه سپلای کېږي. وریجې کرلې کېږي او دغه وریجې چې کوم دی نو خپل مکاني ضرورت پوره کوي او دا سټې وریجې یا د جمعې وریجې ورته وایي، غټې وریجې ورته وایي. دغه شولګره کښې د سیند په غاړو کښې کېږي. دې نه علاوه په چکم زمونږ بره کوهستان او دغه علاقه کېږي، په دغه کښې جوار کېږي. د دیر نه ډېره یو ښایسته او ډېره مشهوره مالټه چې ده هغه مونږ وایي دا د بلوچ او د پلانتي د مالټه ده، د دیر مالټه ډېره خوږه مالټه ده. خو هغې مقدار هم دومره نه دی چې هغه دې ټول ملک ته ورسي. نو د هغې مارکیټ پېښور او زیات نه زیات اسلام آباد دی، خو تعداد کښې په مقدار کښې ډېره زیاته نه ده. دا سورمرچ چې ورته وایي دا هم پکې کرلی کېږي.
ډاکټر فرمان الله زیاته کړه چې د نورو پښتنو سیمو غوندې د دیر هم لوی شمېر خلک په نورو هېوادونو کې میش دي او مزدورۍ کوي.
د دیر زیاتر خلک په میډل ایسټ کې دي، او په پاکستان کې دنه چې کومره لیلی خارونه دي په دغه کې دا زموږ ګره کار ته ډیر خلاصې ده. بد مرغال ته تعلیم کم دی، خلک ډېر زیات خواندنې دي، نو هغه لیبر چې څه ته وایي نو هغه که په خپل وطن کې دی او که په پردي وطن کې دی، دا د دغو ذمهواري یو قسم محنت کش خلک دي، دفاع کش خلک دي، او مزدوری پسې ورک خلک دي. ډېره بده مرغه په خپل وطن کې او بار دوبی او سعودي عرب او په مډل ایسټ.
نومیالی د دغه سیمه
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپلې سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
د شاهي خاندان کوم مشر نیکه چې دی د عظمو اخون الیاس بابا رحمت الله علیه، نو هغه چې دا خپل یو روحاني کردار دی او ډېر د تعلیم سره ډېره مینه وه، د دین سره ډېره مینه وه، او دا حال نومې سیمه کې هغه په خپل علم حاصل کړی او نورو خلکو ته یې هم موقع په لاس ورکړی. دا د 1450 زمانه د خون شاه د هغې نه پس د هغې جانشین چې و ملا اسماعیل، دا د دې مشر زوی و، او د هغې نه پس خان غلام خان، بیا جی خان ظفر خان په نوابانو کې شامل دي، خان قاسم خان شهید په نوابانو کې دی، خان غزل خان دے، خان رحمت اللہ خان دے، خان محمد شریف خان دے، او بیا تیرہ تیرہ بندے زمونگا افغان نپولین چی دا عمرا خان جندل بنامے دنیا پیجنی بیا پا اتن سوا اتیائیم کی حکومت کرنے دے، او پا دغا دوران کی دا دیر ریاست خادونا تر شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونو لنډه غونډې پېژندګلي و په هغه وخت. بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادېږي، د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور دا 1,25,000 چنده ورکړې وه په کال 1900 کې. د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې په هغه وخت کې د دې څومره پوهه وه. بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی، هغه هم ډېر فکردار لوبولی دی، د سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی، خو یو نقصان په کې و، هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده، چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي، ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي، ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و، دا خو یو امریت و.
عباسین یوسفزي وویل دیر د ادب په ډګر کې هم د پام وړ خلک زیږولی دی.
بیا صاحب په ادبي دنیا کې که مونږ ګورو نو په ادبي دنیا کې د پښتو د جدید شاعرۍ سرخیل چې دی فضل محمود مخفي چې دی، هغه هم د دیر د سیمې د تیمرګري خون شاه د دې کړی دی، نو هغې سره تعلق لري. او فضل محمود مخفی هغه شخصیت دی چې بادشاه خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د فضل محمود مخفی په نوم باندې کړی دی. مخفی صاحب د شړونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاه سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته، نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران، ډېر انجینران، ډېر پوه سیاستدانان، ډېر هوښیاران خلک د دیر زبنې سره پیدا کړي دي، او په دغې کې د تعلیم ماهران هم شته، د صحت ماهران هم شته، د نورو میدانونو ماهران هم شته، خواره شوي دي په پېښور کې، په پاکستان په نورو برخو کې میشته دي، څوک بهر وتي دي، د هغې ټولو ډېرې نامې دي. تفصیل ته چې ځینو زمونږ به ډېر وخت لګي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه معلومات اوریدل. لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې، خو د مشال رادیو اوریدل مه هېروي.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خانمال یو کافي هغه ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلي، او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کولو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.